آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د مخصوصاً 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 11:30 بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه روانه ده. جمهور رئیس اشرف غنی په میونیخ کې په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د روسیې خارجه وزیر نن په جرمني کې د امریکا د خارجه وزیر سره ګوري. ترکیه وی سبا د امریکا د دفاع وزیر ترکیه تزی چې د اسلامي ګروپ نه د رقاده خار د برتنی ولود لپاره په ګډو عملیاتو وغږیږي.
تر نن ورځې په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په راپورټونو څخه ورسته د آشنا ټیک پروګرام اوریدلی سي، خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د پکتیکا ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د ورګون په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 12 زده کوونکي وژل شوي او یو شمیر نور زخمي شوي دي. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی غسه، خو افغان چارواکو د دې پیښې ملامتي په وسوالو طالبانو اچولې ده. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د میونیخ په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس غنی به په دغه کانفرنس کې نړۍ او سیمې ته د سخت دریځۍ او افراطیت د ګواښونو په حق لا وینا وکړي. د جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د مالیه وزیر کلیل حکیمی، د جمهور رئیس د اقتصادي چارو ستر سلاکار همایون قیومی او د جمهور رئیس غنی یو بل سلاکار نادر نادری ملګری دي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان په حق له د شپږخیزي غونډې هڅه په هیڅ ډول د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ د سولې د جریان بدیل نه، بلکې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د هماهنګۍ یو کانفرنس دی. د عیني شاهدانو د وینا له قراره د پاکستان په جنوبي سیمه کې په یو زیارت کې چې ډیر خلک پکې وو ځانمرګي بریچ شوی دی. سلویښتنه پکې وژل شوي دي او ډیر نور زخمیان دي. دا چاودنه نن د سند ایالت د شیون شریف په خارګوټي کې شوې ده. په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د ژغورنې کارګران وایي احتمال لري چې مړي نور هم زیات شي. بله جلا پیخه د بلوچستان په ایالت کې شوې ده. د پوځي موټرو د کاروان مخې ته د سړک د غاړې ماین چاودلې ده. درې عسکر پکې وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي دي د دهشتګرۍ ضد پولیسو د طالبانو په یو پټ مرکز باندې حمله کړې، شپږ تنه پکې وژل شوي دي. د پولیسو په باور دا هغه طالبان دي چې د حکومت په ضد وسلوال بریدونه زیات کړي دي. د پنجاب د ایالت د دهشتګرۍ ضد پولیسو نن ویل دي د چهارشنبه په ورځ د ملتان په ښار کې د پاکستانی طالبانو د جماعت الاحرار د ډلې یو پټ مرکز محاصره کړ او ټولو مشکوکو طالبانو ته امر وکړ چې تسلیم شي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلومات نن د پنځشنبه په ورځ په جرمني کې د امریکا د بارني او چارو د وزیر په توګه په لومړي نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. ریک ټیلرسن د بارني او چارو د وزیر په حیث په خپل لومړني مهم سفر کې نن د جرمني د بن په ښار کې د جی شل یا شلو مخ په انکشاف او هیوادونو په غونډه کې د سعودي عربستان د بارني او چارو د وزیر عادل الجبیر سره وکتل. الجبیر خبریالانو ته وویل چې هیواد په ټولو سیمه ییزو مسلو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت سره همکاري ته سترګې پلار دی. ټیلرسن په دې غونډه کې د خارجه وزیرانو سره د شمالي کوریا د لمسونکو تحرکاتو نه نیولې، د روسیې د کروز توغندیو د انتقال، د جنوبي چین د سمندر د مالکیت په جنجال، د یمن، سوریې، اوکراین، افغانستان او د منځني ختیځ په حالاتو باندې وغږیږي. د روسیې د بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن د مستورا سره په مسکو کې ولیدل او په سوریه کې د سولې په جریان ور سره خبرې وکړې. لاوروف په دې ټینګار کاوه چې د جګړې ټوله غاړه د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي او د مستور اول چې سیاسي جریان باید چټک شي. په عین وخت کې د سوریې، ترکیه، ایران، ملګرو ملتونو او د روسیې استازي د قزاقستان په مرکز استانې کې غونشوي دي د سوریې د سولې په جریان خبرې کوي. لاوروف نن د جرمني د بن په خار کې د امریکا د بارنې او چارو د وزیر سره هم ګوري. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټه. پخوانیو جهادي مشرانو د دلوي د شپږویشتمې نیټې په مناسبت په یوه غونډه کې د افغان حکومت پر سیاستونو او پالیسیو کلکې نیوکه وکړه او له حکومت څخه یې په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
پخوانیو جهادي مشرانو د پنځم به پورس د یوې غونډې پترس کې چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د لخکرو د وټلو د اتوشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و د افغان حکومت پر سیاستونو او پالیسیو کلکینی وکې وکړي. عبدالرب رسول سیاف په دغه مراسمو کې ویل مجاهدینو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په رهبرۍ کې د ونډې ورکول امتیاز نه بلکې د هغوی حق دی. خاغلی سیاف ویل سره دی چې د افغان ځواکونو ډیره برخه پخوانی مجاهدین جوړوي خو ټینګار وکړ چې دغه ځواکونو له رهبرۍ څخه د جهیدونو د لری کولو سیاست ته باید د پایټکه کې خودل شي. هغه ول د دې کار لپاره یو میکانیزم ته اړتیا ده. دا سه باید تعبیر ونه شي چې خدای مکړه له غیر سیاسي کې دوه څخه موخه غیر جهادي کې دلوي. موږ وایو حکومت باید دا سه کارونه تر سره کړي چې دغه اشتباه او انګیرنه د خلکو له ذهنونو څخه لری شي.
برداشت از ذهن مردم دور شي.
دغه پخوانی جهادي مشر ټینګار وکړ هیڅوک د نظام د ړنګولو غوښتونکی نه دی.
موجودیت یک نظام نیم بند را
د یو نیمګړی نظام موجودیت پر بې نظامی، لا قیدی او بې حکومتۍ غوره ګڼو او تر نن پورې پر همدې سیاست روان یو. پخوانی جهادي مشرانو او سیاستوالو د ټاکنو د نظام د اصلاحاتو او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په تړاو هم د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني د افغانستان اوسنۍ وضعیت حساس وباله او ویل هغه راز چې تمه کېده د ملي یووالي حکومت د وضعیت د ښه کېدو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. هغه ویل چې لا هم د افغانستان په امنیتي او ټاکنیزو ادارو کې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دونیم سال فریاد اصلاحات دادیم.
دونیم کلمو د اصلاحاتو چیغه وهله خو په نظام او افغانستان کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره زموږ چیغه چاونه ورېدلې. یو ځل بیا غواړو وایو چې د نظام دوام اصلاحاتو پورې اړه لري. له اصلاحاتو پرته د نظام پایښت لستونزو سره مخ کیږي. هیله لرو چې د دولتداري په سکتور کې، امنیتی او ټاکنیزو سکتورونو کې د نوو جوړښتونو او اصلاحاتو پر سر لسره غور وشي.
تجدید نظر صورت بگیره.
خاغلی قانوني زیاته کړه چې افغانان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نیټې اعلان ته پټم دي او راتلونکي ټاکنې باید لزن پرته په شفافیتو غتر سره شي. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر انور الحق هادي هم په دې غونډه کې د خلکو د بیکاری، اقتصادي ستونزو او د ټاکنو ناسرګند برخلیک ته په اشاره وویل چې د ملي یووالي حکومت په دغو برخو کې هیڅ ډول اصلاحي پروګرام نه لري. خاغلی احادي افغان حکومت د خلکو پر غورولو تورن کړ او ویل حکومت د زموږ پیغام ووري بیا موږ له تر سره شوی عمل سره مخ نه کړي. هغه قانون چې په کې هیڅ اصلاحات نه دی راغلي زموږ مخه ته دین راوړي. هغه پروسه چې هیڅ پکې شفافیت نه و ما ډیر څه اوریدلی چې دلته د ویلو ځای نه دی. د کمشنرانو د غوړه کولو پروسه هیڅ شفافه نه و او زما لپاره یې منطق هم ډیر کمزور دی. هله د چې موږ دا اصلاح کړو. انور الحق هدي خبرداري ورکړ ک چې د ټاکنو په نظام کې بنسټیز اصلاحات را نشي د افغانستان ټاکنې به یو ځل بیا له نه جبرانیدونکي کړکېچ سره مخ شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پخواني او جهادي مشرانو د دغو نیوکو په خبرګون وویل ک څه هم په حکومتي چارو کې نیمګړتیا وشتون لري خو زیاته کړه چې د حکومت مشران د نظام د بقا او اصلاحاتو لپاره کلک هوډ لري. هغه ټاکنیزو اصلاحاتو ته په اشاره وویل
اصلاحات انتخاباتي دوسیه بسیار بزرگ بود.
ټاکنیز اصلاحات یو لوی دوسیه و چې یو برخه تطبیق شوې ده. زموږ د سلامتۍ ضمانت نن پسه کې دی. د سرتاسري شفاف او عادلانه ټاکنو لاره د خلکو لخوا د هغوی د برخلیک ټاکلو حق دی. زه وایم چې په دې برخه کې باید اپوزیسیون لوړغږ ولري او تاسو باید په رښتینی توګه په میدان کې اوسئ. یو وخت زه هم په اپوزیسیون کې وم او باید دا وایم چې په حکومت کې د پاتې کېدو په پرتله په اپوزیسیون کې ډېر هوسا وم. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د حکومت له اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. داسې تمه کېده چې ټاکنې